درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د اوقاف پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د ژوند رنگونه خبريږي، خو تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي ودروله. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړي. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جینن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیرې له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسټرم او څلورویشت کلن اندرو ولف د چهارشنبې د ماسپښین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام تایید کړه چې بیکسټرم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکراین د مرکچانو یو لوړپوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دایمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوي دي. د جرمني په گیسن ښار کې لسګونه زره اعتراض کوونکو د ځوانانو د یو سازمان د جوړېدو په هدف ونډه کې د ځوانانو د یو سازمان د جوړېدو په هدف غونډه ګډوډه کړه. دغه غونډه نن شنبه د ای اف ډی یا د جرمني لپاره د بدیل ښي اړخي افراطي ګوند لخوا پلان شوې وه. د جرمني خبری آژانس لیکلی دی چې د غونډې یو پر څلورمه برخه ګډونوال وتوانېدل چې ټاکل شوي تالار ته دننه شي، خو د ځوانانو سازمان ته منصوب مشر ژان پاسکال هم او ګڼ نور ګډونوال په ورتګ بریالي نه شول. د جرمني ای اف ډی ګوند قصد لري چې د منحل شوي ځوان ځایناستي سازمان پر ځای د جرمني د نوي نسل په نوم بل سازمان رامنځته کړي. د ځوان ځایناستي په نوم سازمان په 13 مارچ میاشت کې وروسته تر هغه لغوه شو چې د اطلاعاتو فدرال ادارې سخت دریزه سازمان ونوموه. او د کاسولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیې ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکلی دی چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وویستل، خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جمعات چې شاوخوا لس زره لمونځ کوونکي پکې ځای یګی ننداره وکړه. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخواني ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بل ورته دا هم ویل شوی چې امریکا به د هغو کسانو گرین کارتونه لسره ارزوي چې د دوی پټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیښه یا په واشنگټن کې د افغان لخوا د ډزو پیښه ولې دومره لویه وګڼل شوه، ولې دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي، څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي؟ ژوند رنګونو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودنیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی، او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو بل مرکه هم شوی، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمی سمسور سره مرکه شوی چې هغه هم درته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي، په دې اړه زما همکارې دا راپور چمتو کړی.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل شوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو یې د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسیدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي، موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو. د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړېدو پیل ښيي. وګورئ چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسرې کار کړی. خو د دې دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوست سره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د سټاډیو سایز د سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلي دوی سټاپ کړه وی تر ونه. دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه خویندې په نور هیوادونو کې هم دا اوس باندې پاتې دي.
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان نه د بیا میشتیدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر 28 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی 2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت له امله د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له 4 کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له 2 ټپي سویو غړو یوې سرتیری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دیره دي.
اوریدونکو په همدې اړه مو راپور اوریدئ چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل، او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان وګړي لخوا د ملي ګارد 2 سرتیرو باندې ډزې وشوې، سخت پیان شول چې وروسته بیا یوې سرتیرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنگونو کې لخپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږ ملما صفت الله زاهدی چې خبريال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدی صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د واشنگټن ډي سي پی خوالي دومره لوی شوا چې بل اخر د لزګونه زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکي، او نه یوازې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اعلان کړي چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر دریږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او د زده رادیو درنو اوریدونکو ته ډېر مننه. په یو ډېر ښه وخت کې موږ دغه بحث پیل کړی. ګوښتم که پر تاسو وګورو کله ناکله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې چې نوی خوا ټاکنې ترسره شي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یوې موضوع ته لاسه شي او هغه دومره غټی چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې که موږ تاسې خبرونه وڅارو او وګورو یا ارقام را واخلو، هره میاشت دغسې لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثرو ایالتونو کې ترسره کیږي چې هلته بیلابیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کول او هغه د کډوالو ضد دپاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و، هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپله یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړې او هغه ووژه، هغه دپاره یوازې دا وویله چې دی یو ذهني ستونزه درلودله. خو لیکره چې دغسې یو پیښه ده یو افغان له لورې رامنځته شوله او ویل چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلی دي دا د دوی لپاره یو خطر دی، په داس حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی ای په یو ماموریت کې داخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره ښه برید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاتې شوی و، شاید د دوی د سی آی ای نږدې همکاران یې ویشتلی وای، ولې یې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغوی تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او په عام ښار کې له ځان سره ولري. و دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولی سي چې هغه هم چرایي دي، ټوپکې دي، هغه ګرځولی سي او هغه باید ویسي په داس حال کې چې د همغه جواز باید د اړوند ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکلمواړ دلته دغه اصلاحات درلودل او دغه اصلاحات ترلاسه کول اولې بیا د برید در وکړ چې په خپل د امریکا د نېشنل ګارد دغه دوه کسانې وژل، دا یو لړ پوښتنې رامنځته کوي او داسې یو پوښتنې دي چې سړی دې ته اوبادار کوي چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوهشي چې د دې تر شا یو انګیزه شته.
و تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي، رښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه وه او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د دې پر رواني ستونزو له امله و، ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغه سی یو افغان تبه په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلی په پولیسو باندې داز کې یو ویډیو هم راوته، بیا روس هغه کس هم وجل کیږي. خو دغه پاره ویل څه چې د کډوالې قضیه نامعلومه پاته و او رواني حالت خنونو دغه داز کړوي او ساسو پټکو په امریکا کې دغه ډول پیښې رښتیا هم تقریبا هر ورځ کیږي. په غویالتو کې اکثره درسنۍ لسرګي هم پټی پات کیږي ځکه ډیره بیا ارزښت شوې دي له بعده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځي اوس لږ زره په دې تام شو چې د دغه ډول پیښنه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده، ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقوقو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقوقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د وی انفرادي پیښې له عمله د زرګونه کسانو قضیه متاثر شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونه کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي؟
بله، نو د څه بوښنه دغه څه تر ډیر مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړی د ته یو ژور فکر وکړي، ته یو ناانصافي ده چې دوی او په بشپړ توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالد ټرمپ خبري اوریدلې وی هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې موږ کړي سنځي درلودلې هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوی و او دغه صحیح چیک نو تر سره شوی او ګڼې ستونزې لري او موږ به دغه یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په داسې حال کې چې دغه کار خپل د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټول چارو د مخ ته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته ولته ځای پر ځای کړی دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقوقو د تارون کې او د غوې د خوندیتوب لپاره او ان د سر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې د کار کوي، زه فکر کوم دغه یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د هغه ټول افغانانو د سولو پروګرام درول چې هغه په پاکستان کې لتیرو او سلور کلون رئیس دوی ته انتظار و او دوی به مدا پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. دا پریکړه زه فکر کوم د خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خو لوزین ته دا کسان چې په دوه ورځې کې په دوه ورځې کې کته څه وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او هغه تل یوازې ګن کډونه لري او یام لتیرو دوه کلون رئیس یا یو کال رئیس یا ان شپږ میاشت رئیس یلته امریکا کې میسي دی هغه ډیر ویری دل دي. یعنی مته رشپال یو کثر خبرې کولې چې هغه وافان خبريال دی لتیرو دوه کلون تل انتظار او اوس لاله هغه ډیر ویری دی او ویل کچیر دا پرې کړکیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته افغانان یا کسان وباسي ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونه او پر دوی باندې ډېر سخت تمام شي او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده. دوی غوښتنه کوله چې افغانان چې دلته ژوند کوي عموما افغانان چې دلته ژوند کوي هغه بعد د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پر نور افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لوشي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو دغه سی او پیښه په المان هیواد کې هم تکرار شول. تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو د یو افغان الماني تبع د لودین کې لخوا څخه یې چې یو افغان او دلته د المان طبيعت هم درلودی او له یو ترک کور شدې سره موعده کړی وو. دغه لور دغه په پیښو سره چې په دې بیا ورسته دلته د کډوالو زد ځنی ادارې او یا ځنی کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه د کټه واخله او دا غوی په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشاري برخو کې د دوی توقیم د لوړې سولې او دوی د کډوالو زد د شورونو مارکړه
بیل شکه زاهد زاهدی سبزم دې مسلې تر اتله مچ په منهایم خار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیسم ټپی و ام دغه سی پیخه و تقریبا پولیس بیا ورسه سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام ورده دغه ډول پیخه ک هر ډول انګیزه لري عمله بعد مرغه چې تاثیر برته په زرګونو افغانانو باندې د افغانستان په نوم باندې دی مثلا ک چیرته د دې وروسته هر یو افغان په امریکا کې په دې وروسته یو ورځو کې مراجعه کوي یوې ادارې ته وایي چې د افغانستان هم نو شاید خې احساس و نه لري او ډول د خجالت احساس کوي ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیسته پناه ورکړي یا پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغه یو کار تر سره کوي که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردي عمل دی ما په نور باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحث مره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا حمل ټولنې سره د بلاتیا موضوع څومره مهمه ده او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافي شمیر کې دغه هڅه شوې دي خصوصا د ټولنې لخوا نه د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا ځکه هم دغه کوربه هیوادونه چې د جرمني د امریکا د بریتانیا د دوی کې مثلا لزګونه زره وانان وسی دوی لخوا ټولنې استعماده ټولنې په اسانه کولې چې عامه په هوای ورکی او له هغه کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي یا مثلا نور سوند سره دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه په هوای ورکی ترڅو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جاسب سي او دی وادي وګړي په توګه ژوند کوي او دغه ډول پیښونه لاس واخلي. څه فکر کوي عامه په هوای څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده؟
واکه هم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده. کله چې سړی په یو ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي، دغه لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي؟ دا په المان کې عموما په دې برخه کې خپل د المان حکومت که څه هم دوی د ادغام د برخې لپاره ځینې پروګرامونه لري، کله هم دغه پروګرامونه ډېر موثر نه دي. یعنی دوی باید دغه پروګرامونه لا هم ډېر کړي او په ډېرو برخو کې له دغه کډوالو سره کار وکړي تر څو پورې دوی په ټولنه کې مقام شي. د دې سره تر څنګ خپل په امریکا کې دغه شی هم ډېر مهم دی. په امریکا کې یو ځینې برخه دا ده چې که څه هم هلته د خیریه ادارې او ځینې نور ارګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه د ادغام د برخې لپاره زه فکر کوم چې دوی ډېر کار نه دی کړی. که چیرې د عامه پوهاوی د خپل د امریکا د قانون په اړه پوهاوی په ټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره تر څنګ د یو همسایه حقوق او دلته پوهېدنه دغې سره تر څنګ کلتور ټولنیز ژوند دا ورته وښودل سي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې به رامنځته نه سي. که تاسو وګورئ کاناډا هم یو هیواد دی، ولې کاناډا کې دغسې پیښې کمې دي؟ علتونه یې څه دي؟ د کاناډا هیواد یوازنی هلته علت همدا دی چې هغوی د ادغام په برخه کې ډېر کار کوي. ډېری افغانان هلته په نور هندیان کم هم دي، پاکستانیان دي، بنګلادیشان دي او هم د نورو هیوادونو خلک چې هلته تللي هغوی ډېر ښه انټیګریټ کېږي، ډېر ښه متقام کېږي. هلته دغسې ستونزې ډېرې کمې دي، خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډېر کار کوي تر څو پرې هغه اتبا چلته ورځي چې دوی لومړی ځل لومړی دو او ان تر دریو کلونو پورې دوی ښه مدغم کوي او وروسته یې په ټولنه کې هلته د دغې څخه وروسته دوی د کار بازار ته را وړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډېر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچیر د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سي ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکړي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته دا به ډېرې کمې کړای شي. بل شی چې ډېر مهم دی په دې وروستۍ کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول پوهاوی دوی ته ورکړل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سره تر څنګ له نورو هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان د هغوی سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او دې کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپلو خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمېر ورسره ډېریږي او دلته ستونزې زیږي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډېر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوي دا دغه ټولنه یو کونجته کوي او یو سوري ته کوي. دا هغه څه دي چې د دغو هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید د دغه کډوالو لپاره چې دلته راځي د هغوی اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټکس ورکوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغوی سره اوژه په اوژه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره تر څنګ هغوی وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږئ، دا تاسو یو هیواد غوندې دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخې ته چې د کډوالۍ ضد برخې لپاره دوی ډېر کار وکړي تر هغه داشه دی چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغوی مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمې سمسور سره په امډیاړه تفصيلي خبر شوې غبر اورسته وريدونکو ته خبرې کو. زاهدی صاحب، یو بل مسلې ته هم زر اعظم دا موضوع تاسو سره شار بو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل مسره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه. دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغه گرین کارتونه بل سره ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغو هیوادونو د اتباعو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنون کې هیوادونه یاد کړي. البته لست نه دی خپور کړی د هیوادونو، خو وړاندې تر دې موږ ته شاهدان یو چې د څو اسلامي هیوادونو په اتباعو باندې بندیز لګول شوی و چې په هغو کې په دې وروستي لست کې افغانستان هم شامل دی. آیا دا اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم غبرګونی بڼه ولري، سمبولیکې بڼې به ولري، وروسته به چلنجیږي یا ننګول کیږي به، او کنه قوانینو ته په کتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته په کتو ممکن عملی هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډیری پریکړې ډیر خندون کې وي، او ډیرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډیری حیرانون کې وبلل سولې. ټرمپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا د دې خزینې داسې خبرې ویل کیږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا د خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي، وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ټرمپ د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه اسمان. هغه تیر دوه ورځې کې ویل چې دوی به د نړۍ د دریم هیوادونو د کډوالو دروازې بندې کړي، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې دلته به ډېرې برخه اخراج کړي. د دې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هم ویل چې د اخراجولو لړۍ به ډېره زیاته کړي. خو نن ټرمپ په خپل وینا کې ویل چې نه، په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته، او هغوی دلته راغلي. ویل چې کله امریکا ته یو څوک راسي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کېږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وویستل شي. وروسته د فکر وکړه چې دا کار یعنی ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغه تا ومني، د هغه خوروسته کچيري تجربه مو کې ته باید یوازې سزا وویني، یا د قانون لمخې تالته کومجرم ګڼل کېږي باید خپل سزا وخت تر کې. ولی د استولو حق او صلاحيت د دوی کار نه دی، او دا د دریګونو محکمو او خپل د امریکا د ملي امنیت او خپل د امنیتي ادارو کغه وای چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولای ته به ورسه تاسو دغه کسان اخراج کړي. نو فکر کوم دغه کډوال کچیرو سلطه وسیږي، دوی د دې د استولو لپاره خپل د ټرمپ دغه تګلارې چې دی وایي چې زه به دا کار وکم او یام د ټولو دغه ګرین کارتونه به وتیړم، د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي. او دا ډونالد ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تیر دوه میاشت کې د حکومت لاکډاون وو، په دې خطر باندې چې دته دغه بودیجه کوي نو پاس کړي، یعنی کچیر دا کار بیا وکړي شای په امریکا کې بیا لاریونونه وسی، خلک راووزي، هلته په میلیونونو کډوال وسیږي، او دغه سره ترڅنګ دا د ټرمپ د پاره یو ننګون کې کار دی. او زه فکر کوم چې دا کار دی نه سي بشپړ کولای. د ټرمپ هر خبره دومره ده لکه د نیویارک د شاروال زهرا مدانی لپاره چې د کول، خو ولې وروسته بیرته دغه سره کښېنه او بودیجه مرته منظور کړل، د ول چې زه به بودیجه ورته ورن کړم د نیویارک شاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي، د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپل خلکو د آرامول لپاره یو ورځ یو توای، خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تروس هم تیروي.
بله، یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري، قضیې لري، ډېرې باید اندېښنې ونه لري. که چیرته له سره ارزول کېږي د ګرین کارتونو لړۍ، هغه هم د ډېرې اندېښنې وړ موضوع به په دې نه وي چې ګرین کارتونه هم که ورکول سوي د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې ورکول سوي دي، یعنی داسې نه ده چې یو چاته د هوایي ګرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي، یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي، د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې له دغو نه دوی منشا واخیسته، او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري، له دغه ډول پیښو نه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د غورځنګونو چې په دې دا یوازې اروپا کې نه، اصلا د دې منشا په امریکا کې و هغه راک کروک چې کله ووژل شو هغه د دې منشا کې شودله او چې دلته المان کې د دې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه داسې ویل کېدله چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدلی هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دا غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم کچېرې راسي او دلته هر هغه هیواد کې کچېرې دغسې غورځنګونه بیا هم فعاله سي زه فکر کوم چې هغوی هم نشي کولی تر څو پورې دغسې د کډوالو ضد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کړي په دې خطر باندې چې دا د دوی تر وسه توانو تللی. دلته مثلا که چې المان کې د افدي ګوند بریالی سي نو دوی به څه وکړي؟ دلته شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي او دغې سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیونه افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرنیان دلته ژوند کوي. د 10 میلیونه بهرنیانو ایستل په داسې حال کې چې دلته اکثریت د المان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي؟ دا یو لوی ننګونکی کار دی. د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغسې څه دي، یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي. دغه خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي او د دغسې اقوام او اقشارو او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې خو عموما کډوال دي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان دوم کثیر امریکا کې وي که المان کې وي اروپا کې وي نور ځایونو کې دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي او کچیر داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر رواني روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او مثلا زه ویرولی زما کورنۍ ویرولی دوی کولی شي د محکمې کې دغسې دوسیې وګټي او د هغې پر ضد باندې ودرېږي. موږ په المان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افدي ګوند دغسې کارونه کول تقریبا 100 افغانانو راټول شو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ. یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ او دا مو خپله د المان د سترې محکمې او خپل د المان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېږه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو د تحمل جل سول په دې خطر باندې دا رسنیز نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي. خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو. د دې سره تر څنګ دلته په المان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس ډېر مخکښ کوندم دی، یعنی له کلون راځي او دلته اوس په واک دی، هغوی غوښتل چې د افدي سره یو کار وکړي مثلا یو ځای سي په پارلمان کې او دوی خپل بریا ترلاسه کړي. بالاخره دوی به مثلا دلته به په ځینو برخو کې ډېر حاکم اوسي خولل ته اس پی ډي او ځینې نور ګوندونو دغوی مخالفت وکړ چې بالاخره دوی هم له دې څخه تیر شول. اوس هماغه سی ډي او اس پی ډي چلته په ګډه یو حکومت چلوي. دوی نه غواړي چې د افدي ګوندونه چې هغوی د کډوالۍ عزت دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پاروي هغوی دې دلته په واک کې اوسي، ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه سی فعالیتونه یوازې د خپل موخو لپاره دي.
کور ودان اوروسته پښتنه کوم له تاسو نه ښاغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوري تر څو دغه افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان، ایران یا ترکیه کې، مثلا په نورو هیوادونو کې یا هم دننه په اروپا کې، بریتانیا کې، امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رافچي او پراتونکې کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي. لاندې سپارښتنې مو د کډوال د فعال په توګه وای بیا تاسو سره مخه کړو.
بله نو دین سه موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د وی برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې سړول کولای سو دا کسان چې تر دې سړول اتقام کوي مقامي حکومتونه لري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او سړول موږ مرسته وکړو. زه فکر کوم هغه کسان چې په درېمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبۍ کې یا عمان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دوی کیسونه د ډول کوي او هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي. دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغه د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې شي خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل شي ورته ولېږي او ورته ویل شي چې ساتل لوري موږ یو تایید ترلاسه کړي خو لکلونو کلون رئیس انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي باید دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند اند دوی د اولادونو د تعلیم د پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانوني لحاظ باندې باید ورته ورکړي. درېمه خبره دا ده چې دوی باید د غیر ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرلهپسې میلونه وکړي او هم له هغه سازمانونو سره چې هغه په دریمي هیوادونو کې فعالیت کوي له هغه سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي. څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولای شي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغه مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر مدافعانو دلیبي یا اداري دي یا دغه سازمانونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي له هغه سره اړیکه ونول سي د بشري حقوقو چې تر څو پرې هغه ته ول سي چې موږ په دغه ستونزه کې یو او لکلون کلون رئیس د تجنکو تر څو هغه د ژغ پورته کې او په دې برخه کې کار وکړي.
کور مودان ډیره ډیره مننه خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمه سمسور پوښتلی دی.
سمسور صاحب لدی پیښه وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي؟
سلامونه نیکی هلی تکل صاحب تاسو ته تاسو هم کرانو تاسو تاسو د بډیلو طریقې ټولو هغه افغانانو زموږ غاړه ته وری سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پدې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واوري د خوښی نسولو او خصوصا چون خبر دی امریکا دی ولسمشر لخوا ترسنه کې ویل څه نو د زړه نکاس پیدا په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخله د افغانستان کې بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سمویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي د ځان خفادي او په افغان کمیونټي کې ډیر خفګان منځ راغلی دا او ټول خلک د ځان خفادي.
اصلی سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجي دي سمسور صاحب لدی پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري، ل خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي لدې نه ډاریږي، هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ سوي د دوی په اړه به داسې تصمیم نه نیول سوی د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده خصوصا به د یو ای سی آی سي د اړیکو لرونکو چې د ټول افغانانو کې زونه هغه چې مثلا د اسایلم لپاره دی یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دی ټول د اوس مهال لپاره پټه کو درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونی ورکړې دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه بډېر وزنډول شي، اگر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لدی اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې د خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټپو درولې ده او دا همدا غبترین تاوان به همدا یې د اوس لپاره ده. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیزونه رد کړي، رد بیا په کوم صورت کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بل ډنډ پکې راځي.
سمسور صاحب له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه واخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغه سي احساسات د افغانانو سخت پریدلی وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هیره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي او کدا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تیریدو سره هیره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود، هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ څه نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلود، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلود، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه مل فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلدی تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیخه باید دومره مې انعکاس نوې کړې لکه څومره چې دوی انعکاس ورته پر رسنیو کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچې اندېښنه ده؟
خبر دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي دا په ټولو باندې. یعنې ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو چې هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکل یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې وافکشنه منل دي یو تاثیر هم پیونه کوي، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان ډېر زیات واقع شوی ده. زه باور لرم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلا ژوند کوي، امریکا ته منځي دي یا اروپا ته په تګ کې لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکري او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پې کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدي دل نه دي په کار، څوک بېخي ناامید دي چې اوس زمونږ داسې کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده. په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. یعنې په مختلفو سیټو کې په شیکاګو کې کرایمس ډېر دومره لوړ دي، له هغه دغه ډي سي کې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرایمس ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً پر رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً دروست لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یوسایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې د مشکلاتو سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تېرېدو سره به دا مشکل بېرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دوی کوی چې یوازې یو شی وځندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگتن ډی سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره که چېرې په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو که هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کېږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه ده چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي. ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي، دا لنډ مکسیکو دی، یو بل سره سخت تضادونه لري. دا خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې. بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي. په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي. په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې په انګلیسي کې ورته بلانکټ ډیسیژن وایي که نه، پټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی. دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان دا عمل کړی، نو ټول افغانان سوله غوښتونکي نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې راجکس یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په ډزو باندې وویست او هغه هم یو امریکایي و. نو اوس موږ نه سو ویلی چې ټول امریکایان سوله غوښتونکي نه دي یا ټول امریکایان داسې دي. نو جرم شخصی عمل جرم ته باید شخصی نو باندې تعریف وسی او همدې باندې انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان د جذب کړل.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لانجمنه مسله ده لدې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کومه اداره ده د ټرمپ د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي، دوی دایم دا د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې دیالاس کسانو وژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پی کې هم سوي دي. دا دوه پی کې ما یوازې مثال درک، نور پی کې هم سوي دي خو د دیموکراتانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي، خو جمهوری خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې.
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیر افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړئ.
بالکل، زه به د لاند لطفا وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، زمنان هغه ملاتړ شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري زیاته کړي، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقونه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
परिवश जनानायम हो जमयन परिवश जनानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जमयन परिवश जनानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम ಬವಯಲ್ ತತಲ ಪೈಜ ರೆಂದಾನಾಯಂ ಹೋ ಜಕ ಸರಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಾಯಂ ಕಸಲ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಾಯಂ ಹೋ ಚಿಮಯನ್ ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو خادم بخار و پٹ خزانا یم ہو سکسر لکم جنون پا ویرانا یم ہو سکسر لکم جنون پا ویرانا یم ہو چھمایا سمجھ لو تب مادی